Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. نن شنبه د 14 هجری لمریز کال د وږی د میاشتې 1 د 2023 میلادي کال د سپتمبر 1 ده. د خبری مجلې ته مو زر نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبری مجلې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کو. د خوست ولایت په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون له یوې وقفې وروسته د شپې تر ناوخته پورې روانه وه. عین شاهدانو بیگانه وخت د جګړې له سیمې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواوو ترمنځ د توغندیو خال ډزې روانې دي. د عین شاهدانو په وینا جګړې ته له نږدې سیمو څخه ځینې خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردګ پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې له بلې خوا د هاوان د مرمیو د لګېدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دعا وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستاني لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نور سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان له مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له ډیری هیوادونو سره نسبتا ښه اړیکې پالي، خو له تاجکستان سره یې اړیکې ساړه دي. له پاکستان سره هم د افغانستان اړیکې نه یوازې د طالبانو په واکمنۍ کې بلکې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ترینګلې وې. افغانستان له جنوبي افریقا سره دوهمه یو ورځنۍ لوبه هم په لوی توپیر وګټله. لوبه افغانستان په بیټنګ سره پیل کړه او افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د سلیزې په مټ سیالي لوبډلې ته د 312 منډو هدف وټاکه. خو د جنوبي افریقا لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 15 اوور کې له لاسه ورکړل او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو لړۍ افغانستان د 120 منډو او 6 وکټو په پیر وګټله. راشد خان د بالنګ په برخه کې په 9 اوورونو کې 15 لوبغاړي وسوځول او یوازې 19 منډې ورکړې. افغانستان په خپل لومړی لوبه کې جنوبي افریقا ته د 6 وکټو په توپیر په داسې حال کې چې 144 توپونه لا پاتې او ماتې ورکړې وه. د افغانستان په کوربه توپ د متحده عربي اماراتو د شارجه په لوبغالي کې د دې لوب لړۍ دریمه لوبه به سبا یکشنبه ترسره شي. اسرائیل پرون د حزب الله یو بل جګپوړی قومندان د پلازمېنې بیروت په جنوبي لمنو کې په یو هوایي حمله کې وواژه. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران پلوي حزب الله ډلې د پوځي څانګې مهم مشر او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستي هم کوله. د بیان له مخې عقیل د حزب الله له 10 نورو جګپوړو پوځي قومندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیل امپرونای بریت ورسل دی چې د حزب الله د مخابره په وسیلو کې 14 ودش کسان وژل او زرګونه نور یې ټپیان کړل. دې ډلې ته یو بل لوی ضربه ګڼل کیږي. باور دا دی چې دا حمله به هم اسرائیلو کړې وي، خو اسرائیلو دا احتمال نه رد کړی او نه تایید کړی دی. اروپایي ټولنه د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 9 میلیارد ډالر پور خبر ورکوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین دا اعلان پرون کیف ته د سفر په مهال وکړ او دا اقدام د اوکراین له بیا رغونې سره یوه بله لویه ژمنه وبلله. میرمن فون در لاین وویل د روسیې د بېرحمانه یرغل معنا دا ده چې اوکراین د اروپایي ټولنې دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له میرمن فون در لاین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د دې هیواد د بریا پلان په روان کال کې د اوکراین د متحدانو په چټکو پریکړو متکی دی. خاغلی زیلنسکی زیاته کړه چې اوکرين په پام کې لري د اروپایي ټولنې د پور پیسې د هوایي مدافع پر تجهیزاتو، انرژي او د کورنیو وسلو په پیرلو ولګوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال ویل افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي.
The importance of durable solutions.
The dawandar mulatar ahamiyat padi kire che par tolano takya kabi aw enetaf ramasta kabi.
Ya urzgan walay de chinar tul swali usidun kabi away ter jumhuri nizam ke par de ul swali talibanu control dar lo daw de biara gwan il charo be barkh shwi wa aw us che taliban wak mindi be ham de gwan charo ta pam ne ki.
او شهر تو گرد کانو ته وګور یو شهر تا دار کندل ول سوالی په نامه مې دغه ول سوالی په نامه مخ ساره چ پدې نامه شرمی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له جنوبی افریقا پرونی لوب هم په لوی توپیر وګټله.
اول ځل چې ساوت افریقا سره سیریز وکاو ته هم ګټل ډیر زیات خوشحالي احساس کړ.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. آیا په افغانستان کې د جګړې له درېدو سره په دې هیواد کې حقیقي سولې ټینګه شوې ده؟
امن تعریف فزیکي امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته ده.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ملګرو ملتونو په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله ویره او اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال وایي له افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوټ دا څرګندونې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړي، خو مخکې له ده د یو نامه مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېرې اندېښنې وړ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ورستله دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د دې دفتر مرستیال له زیانګالو افغانانو سره د دوامدار ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. د یوناما مرستیال اندریکا راتوټ په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ایکس باندې خپور شو، په خوست او پکتیا ولایتونو کې هغه رغنیزه پروژې د مثال په توګه یادې کړې دي چې د تمویل لپاره 40 میلیون ډالر ځانګړي شوی دي. خغلی راتوټ په دې ویډیو کې چې له دې پروژو د لیدنې پر مهال خبرې پکې کوي، وایي چې په لری پرتو ګڼمیشتو سیمو کې باید د دوامدار ملاتړ اصل ته پکتو له خلکو سره مرستې وشي.
The importance of durable solutions in this context is that it anchors community.
The dawandar mulatar ahamiyat padi kire che par tolano takya kabi aw enetaf ramasta kabi tolano tawzi to da huquqi artyawi malumi kri aw da khabar malumawi che da di artyaw da rasawul la para kom program aw hallare pakar di aw da tatbiq la para bia wasiyat papam sara khalku aw charwakuta wandawar kri.
د ملګرو ملتونو د ارزونو لمخې دوامدار ملاتړ د مرستو هغې بڼې ته ویل کیږي چې خلکو ته په یو ځل خواړه او نورې اړتیاوې نه ورکول کیږي، بلکې داسې پروژې او پلانونه ورته جوړیږي چې په عملي کولو سره اړ خلک په کار لویږي او د خپل ژوند د دوام لپاره یو اقتصادي بنسټ جوړوي. ملګرو ملتونو په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وې او وروسته یې بیا نظام او ورسره اقتصادي جوړښتونه لمینځ ولاړل، تل خلکو تمرستي رسولې دي. خو ډیرای وخت څارونکو د مرستو پر څرنګوالي انتقادونه کول او ویل چې ملګری ملتونه او مرستندوی هیوادونه باید په افغانستان کې د خلکو د دوامدار ملاتړ پروژې عملی کړي. د اقتصادي چارو شنونکي دریا خان بهیر له اړو افغانانو سره د مرستو پر مهال د دوامدار ملاتړ اصل ته پاملرنه د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه خبره ګڼي، خو ښاغلی بهیر په عین حال کې ځینې سپارښتنې هم لري.
دا بخی چې په لومړی قدم کې دوی هغه وړې او غټې پروژې په لارې وچي د خلکو ته د کار بوختیا زمینه مساعده شي او دغه طریقه خلک دایت خوون شي. خو په دویم مرحله کې بیا هم باید په دې باندې اکتفا نشي، دغه مرستې باید د افغانستان په غټو زیربنایي پروژو باندې په مصرف ورسیږي تر څو چې هم د افغانستان زیربنا د اقتصاد لحاظ بیا ورغول شي او هم خلکو ته د ډیر دوامدار کار زمینه مساعده شي چې دوی بیا د بشري مرستو اړمن نشي.
د وګي اسمبلی په 28مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د بحثونو پر مهال د یوناما مشر د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. روزا اوتنبایوا د یوناما د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په روان کال کې 23.1 میلیون افغانانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې چې ملګرو ملتونو له هغو سره د مرستې لپاره د 3 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې، خو میرمن اوتنبایوا زیاته کړه چې تر اوسه یوازې 900 میلیون ډالر ترلاسه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مرستیال وایي له افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوت دغه راز ویلي چې په لرې پرتو سیمو کې باید د خلکو اړتیاو ته په پام له دوی سره مرستې وشي. د اورزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې دا ولسوالۍ له څ باندې 12 لسیزو راهیسې د بیا رغونې له چارو بې برخې ده. د چنارتو د ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو په خبره دا ولسوالۍ په تېر جمهوري نظام کې هم د رغونې له چارو بې برخې شوې، ځکه وه چې د طالبانو په کنټرول کې وه. جزئیات په دې رپورټ کې.
چنارتو ولسوالۍ د اورزګان ولایت د ترینکو ښار په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ د تیرو 2 لسیزو پر مهال د درنو جګړو شاهد فاته سوې. اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له لومړنیو خدماتو لګېدلې تعلیمي او روغتیایي هغوی ته لاسرسی نه لري. د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي 53 کلن نظر محمد د ازادي راډیو سره خبرې کوي د تعلیمي ستونزو په اړه وویل.
توی په دغه دغه کې غړ سوی نو د سپین ویروس په دغه کې سو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنی شی زده دی نه د لوی شی زده دی بهله لکه هوا هم ګرځو.
نبی الله د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دی. دی بیا د روغتیایي خدماتو د ستونزو په اړه وایي.
موږ د دې سخت ستونزو سره مخامخ چې موږ نه رسېدګي کوی چې مریض راته پیښی نه بل خو موږ د یوې ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دی موږ نه سو کولی موږ اوریج ډېر دی موږ مریض درځی نه رسې موږ شپخانې ته رسېدګي نه سو کولی بل ځای ته رسېدګي نه سو کولی نو موږ ډېر سره مایوس یو موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخوړل شي.
دی دغه شان په یو شمیر نورو برخو کې هم د نورو ستونزو یادونه کوي. د دغه ولایت دوه تنه نورو اوسیدونکو لالی او محمد الله وایي.
شهر تو ګور د کانو ته وګوره د دروازو ته وګوره یو شهر تل در کندل د ولسوالۍ په نامه مده دغه ولسوالۍ په نامه مخ ساره کې په دې نامه شرمیر په دغه شهر شرمیر په دغه کانو باندې شرمیر په دغه لارو شرمیر.
موږ دا غواړو د اسلامي مرحله ته ټول مشرانو څخه غواړو چې زموږ ولسوالۍ ته ډیر پام لرنه وکړي زموږ شهر ته زموږ بازار ته دغه اوجمنه واده چې کوي دا عملی وسی.
د اورزګان ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني خو وای پلان لري چې په ولسوالۍ کې به په خپلو هڅو او د نړیوالو موسسو په مرسته په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولی قریشی وایي چې اوس مهال د ګڼې پرمختیایي پروژې حالت فلي کړي دي.
چنار ټول ولسوالۍ هم یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دې برخه کې ډېره توجه ورته شوې ده او لا هم به توجه ورته کوو تر څو د نړیوالو موسساتو په همکاري باندې او یا هم د اسلامي مرکز خپل بودیجې څخه دې ته د بیرغونې په برخه کې کارونه وکړي او دې ته پروژې پلي کړي.
د یادونې وړ ده چې د چنارتو ولسوالۍ تر څنګ د اورزګان ولایت د ګیزاب خاص اورزګان او چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره مخ دي او مخکې په وار وار له ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا تا.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون دوهم لوبه هم له جنوبي افریقا په لوی توپیر وګټله. د دې لوبې نور حال د ازادي راډیو د خبريال بختيار ساحل پرپورت کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د درې ورځنیو سیالیو په لومړنۍ ودبه لوبو کې ماتې ورکړه. دوی مسیالي چې پرون جمعه د سپتمبر په 6 نیټه پیل شوې وه افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه. افغانستان د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 311 منډې کړې وې. په افغان توپ وهونکو کې رحمان الله ګربز اصلیزه ووهله او 115 منډې وکړې. د غراز عظمت الله عمرزي 6 او رحمت شاه 50 منډې کړې وې. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یوازې یو سل څلور دېرش منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. د یادې لوبډلې مخکښ منډه جوړوونکی لوبډل مشر ټیم بابا اوم او چې اته دېرش منډې وکړې. افغان لوبډلې ته په توپ اچونه کې راشد خان پنځه، ننګیالي خروټي څلور او عظمت الله عمرزي یوه وکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړۍ د بریا په تړاو افغان لوبډل مشر عظمت الله شهیدی وویل،
اول ځلو چې ساوت افریقا سره سیریز کوو ته هم ګټه ډیر زیاده خوشحالي احساس کوم.
د وړه د چې دواړه لوبډلې به د لوبلړۍ ورستۍ سیالي د روانې سوي میاشتې په 22 منېټه تر سره کړي. بل لورته ټاکل شوی چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د نړیوال جام سیالي په ترڅ کې د ګروپي پړاو ورستۍ سیالي له اوکراین سره تر سره کړي. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګه د لوبې د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي. سیاده سیالي به د کابل پر وخت ماخام 9:30 بجې د ازبکستان هیواد په اندیجان ښار کې ترسره شي. د ولده چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لانګولا هیواد ګټلې وه، خو دویمه بیا ارجنټاین ته بایللې وه.
ملګری ملتونو په منځني ختیځ کې د جګړې پراخېدو د احتمال له کبله ویره او اندېښنه ښودلې ده. د ملګری ملتونو د سرمنشي ویاند وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې اسرائیل په لبنان کې په یوه هوایي برید کې د حزب الله ډلې د یوه مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو پوځ پرون وویل د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر زاهیه سیمې په هوایي برید کې د حزب الله مهم قومندان ابراهیم عقیل وژلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په دې برید کې 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پرونی حملې د څرنګوالي په اړه په یو لنډ بیان کې چې اسرائیلي رسنیو خپور کړ ویلي دي د حزب الله د جګپړو قومندانانو وژنو وښودله چې د اسرائیلو هدف واضح دی. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری وویل د اسرائیلو په برید کې د ایران پلوي حزب الله د پوځي څانګې مهم مشر ابراهیم عقیل چې د رضوان په نوم د ځانګړي ځواک سرپرستی یې کوله د دې ډلې له لسو نورو مهمو قومندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د 2006 کال له خونړۍ جګړې وروسته پرونی برید پر بیروت د اسرائیلو تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. هګاری وویل چې دا حمله د اسرائیلو د خوندیتوب لپاره شوې ده. هغه عقیل پر اسرائیلو د منظمو راکټي حملو مسؤول وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال د هغو معلوماتو په بدل کې چې د عقیل له نیولو یا د هغه د استوګنې د ځای له افشا کولو سره مرسته وکړي $1,000,000 جایزه اعلان کړې وه. ابراهیم عقیل د حزب الله د پوځي برخې جګپوړی غړی و چې د امریکا بندیزونه هم پرې لګېدلي وو. متحدو ایالاتونو نوموړی تورن کړی و چې په 1983 کال کې په بیروت کې د امریکا پر سفارت او دوو پوځي اډو په برید کې هم لاس درلود. په دې حملو کې له 300 ډیر کسان وژل شوي وو. پر عقیل د امریکا له لوري دا تور هم و چې په 1983 لسیزه کې په جرمنی کې د امریکایي وګړو په برمته کولو کې لاس درلود. پرون د اسرائیلو له حملې مخکې حزب الله د اسرائیلو پر شمال 130 توغندي وویشتل او له هغه یوه ورځ مخکې د پیجرونو په چاودنو کې د حزب الله له 100 ډیر غړي مړه او سلګونه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا حمله اسرائیلو کړې وه. ملګرو ملتونو د حزب الله او اسرائیلو له حملو وروسته په منځني ختیځ کې د جګړو د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش له دې کبله ډېره اندېښنه لري او د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې له زغم او خورا زیات صبر څخه کار واخلي.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 په داسې حال کې په نړۍ کې د سولې ورځ لمانځل کیږي چې اسرائیل، لبنان، غزه، روسیا او اوکراین په خونړیو جګړو کې ښکېل دي. په افغانستان کې سره له دې چې جګړه درېدلې خو لا هم چاودنې او حملې دوام لري. د ملګرو ملتونو د هغه راپور له مخې چې د سپتمبر په 18 خپور کړ، د سږ کال د مې له 14 د جولای تر 28 پورې په افغانستان کې 2120 امنیتي پېښې شوې دي. ملګرو ملتونو او د چارو شنونکو باور لري چې حقیقي سوله یوازې دا نه ده چې جګړه ودرېږي، بلکې داسې حالت دی چې د ټولنې ټول غړي پکې د خوندیتوب احساس وکړي. په دې اړه اسمت انصاروان مفصل راپور چمتو کړی دی.
نه یوازې دا چې جنگ نوي دا سوله کېدلی نه شي.
فزیکي امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت.
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر 20مه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1921 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3مه سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دوی لسیزې وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 20مه د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دا ورځ شایي په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې ښکیل نه دي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ نه دي ډیر پام ځان ته وانه روي، خو په هغو هیوادونو کې چې پرله پسې جګړو، بحرانونو او بېوزلو یو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنګ ځپلي سیمې یوه پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي؟ چې په ژوند کې جنگ لیدلی نه وي، هغوی د جنگ له زوره څه خبریږي؟ چې په جنگ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی په لاره یا پټي کې ماینې ښودل کیږي یا پر کلی چاپنه وهل کیږي، سوله دا وي چې جګړه درېدلې ده. خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډېرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانې پوپلزی ته چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته له زده کړو محرومه شوې، سوله څه معنا لري؟
زما په اند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغلته ستا ژوند په امن کې وي. هغه وخت هغه سوله ده زما په اند باندې. یوازې دا سوله کېدلی نه شي چې جنگ دې نه وي او بس، نور چې هر څه و هر محدودیت تر باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنگ نشته. نه یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه شي.
سره له دې چې وسلوالې نښتې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردګ په دې اړه وایي:
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي او د مجدې وطن ښځو غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، د کار بندې، چیرې چکره له هوا هوایي بندې، تګ نه بندې. نو دغه ته خو سوله نه سو ویلی، دا خو داسې ژوند کوي موږ افغانان ښځې لکه په بندیخانه کې سې کوم ژوند کوي، نه درې وخته مړی اوبو دا ورسېږي او نور یعنی ژوند نه ده، بل په واک کې دي بندیان غوندې دي. بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنگ و خو ښځې شولې، مکتبو ته کلې، پارکو ته کلې، چکرو ته کلې، هنه خپل خوشي وې کارو ته کلې.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کولو ته وایي. سوله یعنی آرامۍ، سکون. په هغه سیمه کې چې سوله وي، د هغې سیمې خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واک ته رسېدو وروسته سوله ټینګه شوې او جګړه پای ته رسېدلې ده. خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي راډیو ته یو اوریدونکی بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
الحمدلله ټول افغانستان سره امنیت ته امنیت مخبره خوشاله یو. دا وطن د اسلامي امارت ستره لاسته راوړنه ده، څنګه دا دې موږ مظلوم او غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. موږ خلک غریب دي او بیکار دي، بیکار زیات نه. حکومت باید ورته د کار زمینه برابره کړي. یو دوهم دا موږ تعلیم ته ضرورت لرو او که چیرې دا تعلیمي دروازې د اوناسو زکړو لپاره د اوناسو لپاره بندوي او د زکړو تعلیم هم کمرنګوي.
د هلمند یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه غوښتل شي، ځوانان کار ولري او خلک له هېواده وتلو ته مجبور نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یوه هېواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي، د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندي ښکاره شي او د کار او روزګار فرصت ولري.
کله چې د امن خبر راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته دی. هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی و امن راوسته دی، نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی و برخه درلوده هغه اوس شتون نه لري. اما نورې جنایي پیښې، مرموز قتلونه، دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي. کوم احصایه چې ما سره دا او یا معلومات لرو، هر ورځ په خاورونو کې اختطاف کیږي، مرموز قتلونه کیږي، شکنجه، زجر، دا ټول وجود لري.
ښاغلی میاخیل هم دی عواملو ته په اشاره وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلي او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هېواده وځي یا د وتلو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو درېدا ده، بلکې یوه مثبته او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغې کې خبرې اترې تشویق کیږي او نښتې په همکاري او د متقابل درک پر روحیې پای ته رسیږي. د شخړو د حل د چارو نظر خاونده لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول کراري ده او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، بلکې نور شرایط هم ورسره تړلي دي.
د خلکو صحرایي شکنجه، ظلم، د مذهبي عقایدو په خاطر وژنې، د ازادۍ او عدالت نشتوالی او لسګونو نور دا ډول موارد شته چې د طالبانو په حکومت کې وینو.
در حاکمیت طالبان وجود داره.
د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي، خو دا هغه څه دي چې د طالبانو په حکومت کې نشته. طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي، خو راپورونه ښیي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپلو نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولي دي. هر څه موده وروسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د پوځي چارو کارپو محمد رادمنش سوله له ازادۍ سره تړلې بولي.
ازادي په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي، لیکن طالبان چې د سولې راوستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تروریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه ښځو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري.
له همدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره، بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د څلورویشت ساعته اوربند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی. په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نومونې د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپل ژمنتیا په یاد وساتي او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي، د سولې د کلتور پرامنځته کولو کې برخه واخلي. سږکال هم د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوترش په وینا د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او اقلیمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلي پرېښودو ته اړ ایستل شوي دي. اور لګېدنې، سیلونه، د مځکې د تودوخې ډېرېدا، بېوزلي، نابرابري، ناانصافي، ناباوري، تعصب او توپیرونه دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواښي. سرموشي تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي و چې د وسلوالي جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي.
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې 15 بجې کې دونکې دي دا خبری مجله هم نمره و زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو بل خبری مجله زما همکار جاوید فیضی مختوری فیضی صاحب خبرونه ته خراغلاست